آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا ژغ درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، زه خلیل خانم. نن د پنځشنبه ورځ ده چې 2018 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 16 نیټه کیږي. دا وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې دي چې په کابل کې د سهار 15 بجې کیږي. دا د امریکا ژغ دوهمه نیم ساعته خبری خبرونه شروع کیږي. د روانې نیم ساعته خبری خبرونه په برخه کې به واوري چې د امریکا لوی څارنوال جف سیشنز کانګرس ته د روسیې په اړه د ده او د ټرمپ ترمنځ د باسونو معلومات ورکولو څخه انکار کړی. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل له مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 1200 ښځې د سینې د سرطان له امله خپل ژوند د لاسه ورکوي. او یو راپور د حقاني ډلې شبکې په اړه لرو چې دغه ډله څنګه ده، څنګه یې قوت موندلی او چیرته میشته ده. دا راپورونه لږ وروسته اورئ، خو اول پوره خبرونه سید بختیار شاه وایي.
د خبرونو لنډیز: د عراق نظامی مقامات ویل دي چې د هغوی قواو د موصل د بند په شمول د کردانو په ډیرو سیمو خپل قبضه ټینګه کړې ده. د امریکا د بندنیو چارو د وزیر د یو مرستیال په مشرۍ یو هیئت پرون د ترکیې د لوړ رتبه مقاماتو سره کتلی دي، او پرون د سومالی په پایتخت موګادیشو او د هغه ملک په نورو لویو ښارونو کې په زرګونو خلک د شباب د افراطي ډلې په ضد لارو کوڅو ته راوتلي وو. د خبرونو تفصیل: د عراق نظامی مقامات وایي چې د هغوی قواو د موصل د بند په شمول د کردانو په ډیرو سیمو خپل قبضه بیرته ټینګه کړې ده. دغه حمله د عراق په شمال کې د کرکوک په ښار، د تیلو په ساحو، د عراق قواو د کنټرول نه وروسته پیل شوې دي. د عراق د فوج په یوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې د کرکوک په ښار کې امنیت او ثبات ټینګ دی. کوردي قواو د کرکوک ښار په 2014 کال کې د داعش د ملیشونه نیولی وو. د امریکا د بندنیو چارو وزارت وینا تا کې ایدر نارویت خبرلن ته ویلي چې امریکا په دغه جنجال کې په دغو دوو متحدینو کې د یوې خوا پلوي هم نه ده کړې. د امریکا د بندنیو چارو د وزیر د یو مرستیال جاناتن کوهن په مشرۍ یو هیئت پرون د ترکیې د لوړ رتبه ډیپلوماټانو سره په دې غرض کتلی چې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ موجوده تشنج ته د حل ولار پیدا کاندي. دغه تشنج هغه وخت لا پسې زیات شو چې د ترکیې مقاماتو په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ یو محلي مامور د ټورسیل زامنو په ګمان زندانی کړ. امریکا د هغې په مقابل کې د ترکیې په اتباو د ویزو د صدور بندیز ولګو. د ترکیې د جمهوري ریاست د مقام یو نتاق ابراهیم کالن پرون ویلي دي چې دغه جنجالونه او مشکلات به ډیر زر حل شي. پرون د سومالی په پایتخت موګادیشو او د هغه ملک په نورو لویو ښارونو کې په لسګونو زره خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو، او په هغه چا یې اعتراضونه کول چې د شنبې دروازې د بم په یوې لویې چاودنه کې لاس درلود. د بم په دغې چاودنه کې 300 تنه مړه او د 1400 نه زیات زخمي شوي دي. په موګادیشو کې د دغو مظاهرچیانو سره داسې شعارونه وو چې پرې لیکل شوي وو چې مرګ دی وي په دښمنانو، مرګ دی وي دا شباب په ډلې. دغه مظاهرچیان بیا وروسته د فوټبال یو سټډیوم ته لاړل، او هلته ورسره د سومالی جمهور رئیس او نور سیاسي مشران هم ملګری شول. د سومالی جمهور رئیس عبدالحی محمد د سومالی د خلکو نه وغوښتل چې دا شباب د افراطي ډلې په ضد وسلې راپورته کړي. هغه دا هم ویلي دي دا یو وخت دی چې د سومالی ټول خلک د یو مشترک دشمن په ضد په یو اتفاق راپورته شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی وایي تر څو چې د نړۍ ستر قدرتونه د 2015 کال د اټومي تړون درناوی کوي، تهران به هم په خپل تعهد ولاړ وي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی خبرداری ورکړې که امریکا له دغه تړون نه وته، ایران به دا تړون سیری کړي. همدا سور وزیر مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل چې ایران دغه تړون ته متحد نه دی، خو برطانیې، فرانسې، جرمني، روسیې، چین او اروپایي ټولنې ویلي چې امریکا په یوازې سر داسې سو اړخیز تړون نشي وسخه کولی چې د ملګرو ملتونو له منشور سره سم وي. رویټرز وایي ښاغلی خامنئی د دغو ملکونو دغه څرګندونې وستایلې، خو زیاته کړه چې دا کافي نه دي او باید دا ملکونه د امریکا د عملي اقداماتو په ضد ودرېږي. پرون شپه ناوخته اسرائیلي قواوو په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو په مطبوعاتي کمپنیو حملې کړي دي. د اسرائیلو د فوج و مقام ویلي دي چې دغه حمله د اسرائیل په مقابل کې د فلسطینیانو د پاراون کې تشدد په جواب کې کړی دی. د فلسطینیانو هشت مطبوعاتي کمپنۍ د فلسطینیانو اته مطبوعاتي کمپنۍ د اتو میاشتو دپاره ترل شوي او دوه تنه زنداني شوي هم دي. فلسطینیانو دغه حمله سخت غندلي او هغه د مطبوعاتو د ازادیو نخکاره سرغړونې ګڼلې دي. په زرګونو د روهینګا مسلمانان چې په برما کې د تشدد او ظلم متیرینه تختی اوس په بنگلاديش کې د نوو ستونزو سره مخامخ دي. بنگلاديش ته نوي مهاجر ورسیږي او په سرحد کې زرګونه مهاجر لا په انتظار هم دي. یو مهاجر وای په برما کې چې فوج په دوی قیودات وځ کړل نو دوی ډوړې نه درلوده چې وی خوري او دوی نن شپه په ډیرو مشکلاتو ځان دلته را رسوله دي. اتر وځي مزل کړه دی اله چې بنگلاديش ته رسیدلی او دلته مو د بنگلاديش سرحدي ساتونکو نه پریدي چې بنگلاديش ته داخل شو. د بنگلاديش یو سرحدي ساتونکو وای سرحدي چې مهاجرو ډیر زر بنگلاديش ته نشي داخله دي خو ضروري مرستي ورسره هم دي سرحدي سیمه کې کیږي. یو سرحدي محافظ وای زموږ زیاتره کمپونه بيخي ډګ دي، مونږ دوی ته ډوډۍ اوبه ورکو، دارو درمل او نور ضروري شیان هم پوره کوو.
ترنو اردوونکو خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه واوریدل. وست خبرونه لومړی راپورټ. د امریکا لوی څارنوال جف سیشنز د چهارشنبې پورز د کانګرس غړو ته د روسیې په تړاو د جمهور رئیس ترامپ سره د هغو خبرو جزئیات ورکولو څخه انکار وکړ چې د ده او جمهور رئیس ترمنځ سوي دي. نور تفصیل په دې راپورټ کې اورو. د امریکا لوی چرنوال جف سیشنز د چهارشنبې پورز د کانګرس غړو ته د روسیې په تړاو د جمهور رئیس ترامپ سره د هغو خبرو جزئیات ورکولو څخه انکار وکړ چې د ده او د جمهور رئیس ترمنځ سوي دي. د امریکا لوی چرنوال شاغلی جف سیشنز هغه خبره هم رد کړه چې په 2018 کال کې د امریکا د جمهور ریاست د انتخاباتي کمپاین په وخت کې د روسیې سره د خپل تماسونو په اړه درواغ ویلي وو. شاغلی سیشنز د سنا عدلیه کمیټې استماعي غونډې ته داسې وویل: ما د روسانو سره د کمپاین په اړه هیڅ وخت ناسمې خبرې نه دي کړې. د امریکا لوی څارنوال په وار وار د ټرمپ سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکول رد کړی دي.
I will not be able to discuss the content of my conversations with the president.
جمهور رئیس ټرمپ داغه د انتخاباتي کمپاین ډلې او روسي چارواکو ترمنځ په 2018 کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ممکنه احتمالي مداخله لوجي د تحقیقاتو سره مخ دي. شاغلی سیشنز ول
Under the administration of both parties, it is well established that a president is entitled to have private, confidential communications with his cabinet officials.
د دواړو ګوندونو په حکومتونو کې دا معلومه خبر ده چې جمهور رئیس د دې اختیار لري چې شخصي او محرم روابط د خپل کابینت غړو، د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع وزیر، د مالیه وزیر او یقینا د لوی څارنوال سره ولري، او داسې خبرې د اجرایه ریاست په مکمل اختیار کې دي. هغه زیاته کړه تر څو چې جمهور رئیس په خپل په دې اختیار کې بدلون نه راولي زه په خپل سر دا کار نسم کولای. د شاغلی جف سیشنز انکار کړی چې په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړي د ترامپ د انتخاباتي کمپاین ډلې او د روسانو دراوېتو په اړه د ترامپ حکومت لخوا په تحقیقاتو کې د نه همکارۍ کول د غړي مایوس کړی. سیشنز د خپلې اوریدنې پر مهال ویل چې دا غسره د دې تحقیقاتو په اړه خاص مدافع وکیل رابرټ مولر خبرې نه دي کړي. روسیه د امریکا په انتخاباتو کې هر ډول مداخله کول رد کړی دي او جمهور رئیس ترامپ ویلي دي چې په انتخاباتو کې د روسانو سره داسې هیڅ روابط نه و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په پاکستان کې د یو کناډایي امریکایي کورنۍ د ژغورل کېدو وروسته دا کاني شبکه چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناتو د ځواکونو په وړاندې تر ټولو خطرناک ډله بلل کیږي یو ځل بیا د خبرونو سرټکی جوړ کړی دی. دا ډله لتیرو شپاړو کلونو را پدې خو په افغانستان کې د خونړیو بریدونو او د بهرانیانو په يرغمل کولو تورنه ده. په دې راپورټ کې به وارو چې دا کاني ډله څه ده، څنګه قوت موندلې او چیرته ده.
د سراج الدین حقانی په مشرۍ د حقانی شبکه له 1400 کلونو را پدې خو په افغانستان کې د خونړیو بریدونو او د بهرانیانو په يرغمل کولو تورنه ده. د راپورونو لمخې دا شبکه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې فعالیت کوي. د امریکا د پاوز لوی درستیز جوزف دانفورد تیره میاشت د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو امن پناځایونه د منلو وړ نه دي.
موږ باید پر پاکستان د امریکا د دولت او د ائتلاف د شریکانو ټول توان وکاروو تر څو مطمئن شو چې پاکستان امن پناه ځایونه نه برابروي.
د پاکستان امنیتي ادارې له ډیر پخوا په دې تورنې دي چې له حقانی شبکې سره نږدې اړیکې لري. د امریکا پخوانی لوی درستیز مایک مولن په 2011 کال کې ویلي وو چې د حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتو ښی لاس دی. د حقانی شبکه په 1980 کلونو کې د افغان مجاهدینو د قومندان جلال الدین حقانی په نوم یادیږي. جلال الدین حقانی د خپل زړورتیا او ښه مدیریت له امله د امریکا د مرکزی استخباراتو یا CIA پاملرنه هم جلب کړې وه. جلال الدین حقانی چې په عربي ژبه هم ښه تسلط درلود وشوای کړای چې عربي الاصل مجاهدینو لکه اسامه بن لادن سره ښې اړیکې ولري. وروسته له دې چې امریکا په افغانستان باندې د طالبانو د رژیم د نسکورېدو لپاره برید وکړ، د دې شبکې جنګیالي پاکستان ته وتښتېدل او په شمالي وزیرستان کې ځای پر ځای شول.
په پاکستان کې د حقانی شبکې او لشکر طیبه په څیر ترهګرو ډلو ته ځای ورکړل شوی دی. یقینا چې امریکا او متحدین یې د حقانی د شبکې لپاره اندېښنه لري او دا اندېښنه پر حقه ده.
امریکایي ځواکونو په وار وار په شمالي وزیرستان کې د دې شبکې د ځپلو لپاره له درون څخه کار اخیستی. که څه هم پاکستان په شمالي وزیرستان کې د تنلارو ډلو د ځپلو لپاره پوځي عملیات ترسره کړي، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې د حقانی شبکې غړي مسونه پاتې شوي دي او پاکستان د دې ډلې په منځه وړلو کې جدي اقدام نه دی کړی.
تمامن ګروه تروسی کې در افغانستان
ټولې ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې فعال دي، که هغه طالبان دي که د حقانی ډله، هغه د افغانستان د ثبات، امنیت او د خلکو لپاره خطر دي. که د حقانی شبکه افغانان دي او په سوله کې افغانستان ته راه نشي او تر ننه پورې انتحار او انفجار کوي، یو تروریستي ډله ده.
و یو پاکستانی څیړونکی امتیاز ګل بیا دا ډول نظر لري.
Direct state support for
د دې شبکې سره د پاکستان د حکومت ملاتړ وای، امریکایان به د دې شبکې د غړو د نیولو یا لمنځوړلو کې چې د پاکستان د همکاري سره ترسره کیږي د ستونزو سره به مخامخ وای.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جنوبي اسیا لپاره د خپلې تګلارې د اعلان پر مهال پاکستان یې په افغانستان کې د دوه مخې لوبې او د تنلارو ډلو په ملاتړ تورن کړ، خو اسلام آباد په وار وار دا ادعا رد کړې ده او ویلي چې واشنگتن د ترهګرۍ په وړاندې د زرګونو پاکستانی وګړو قربانۍ له پامه غورځولې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان حکومت د بې سوادۍ لوړې کچې ته په کتو یوه طرحه جوړه کړي. په نوې طرحه کې د دولتي او خصوصي سکتور نه غوښتل شوي دي چې د موجوده امکاناتو څخه په استفادې په هیواد کې د سواد کچه لوړ کړي. لیمنیازی په دې اړه د کابل څخه راپورټ لري.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سواد موزي د ملي کمیټې په فوق العاده غونډه کې چې د بې سوادۍ د له منځه وړلو او کمولو لپاره له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په موخه جوړه شوې وه وویل، دا مهال د افغانستان 6-15% وګړي بې سواده دي. خاغلی دانش د بې سوادۍ لوړې کچې ته په کتو په دې برخه کې ترسره شوي اقدامات ډېر لږ وبلل او له فرهنګي، دیني او مدني فعالینو څخه یې وغوښتل چې د سواد آموزۍ د طرحې په چوکاټ کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي.
از همه گروه های دینی، فرهنگی، مدنی
لټول دینی فرهنګي مدني ډلو په ځنګړې توګه د افغانستان له خصوصي سکتور څخه جدي غوښتنه کوي چې د سواد آموزۍ د ملي بسیج په طرحه کې د پوهنې وزارت ترڅنګ ودرېږي او د سواد آموزۍ د کورسونو په جوړولو سره یا د کتابونو په چاپولو سره او یا هم د نورو روزنیزو موادو په برابرولو سره د خپل خلکو په باسواده کولو کې ونډه واخلي.
خاغلی دانش په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په اړه د بشري حقوقو د سر ډلو وروستی رپورټ د اندېښنې وړ بالا ویل، دا زړه بوګنوونکي ته چې د افغان نجونو لویه برخه ښوونځي ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د سر ډلې په خپل رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د هرو دریو نجونو له شمېرې دوی ښوونځي ته لاسرسی نه لري. خاغلی دانش زیاته کړه، اوس مهال په ټول افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ محروم دي چې ډېره برخه یې نجونې دي. هغه نامنی او د مناسب چاپیریال نشتوالی ښوونځي ته د ماشومانو د تګ په وړاندې د خنډ لوی لاملونه یاد کړل. په همدې حال کې د خونه وزارت د سیواد زده کړو موینه د یونسکو په مرسته د سیواد زده کړې د کورسونو ترڅنګ د حرفې د زده کړې زمینه برابره کړې ده. د پوهنه وزارت د سیواد زده کړو موین سردار محمد رحیمی د سیواد زده کړو په نصاب کې د څلورو حرفوي کتابونو د مخکتنې په غونډه کې وویل
حرفوي کتابونه چې له اتو برخو څلور برخې چاپ شوي دي، چې شخصي تجارت، د شاتو د مچیو روزنه، د چرګانو د فارمونو جوړول، لبنیات، خیاطي، روغتیا او لومړنۍ مرستې دي. موږ به دیرشو ولایتونو کې د سواد زده کړو ترڅنګ د حرفوي زده کړو پیل وکړو.
د افغان حکومت د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 10,000 ښوونځي فعالیت کوي، چې پکې د 90% نجونو په ګډون 9.2 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، او ترڅنګ هر کال د سواد زده کړې نږدې 19,000 کورسونه جوړیږي او شاوخوا 4,000 ښځینه او نارینه ته پکې لیک او لوست ښودل کیږي. د دغو کورسونو د زده کوونکو ډیره برخه ښځې جوړوي، چې شمیره یې نږدې 250,000 ته رسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د چین جمهور رئیس جی جی پینګ د ګوند په 19 غونډه کې وینا کړې. تمه ده چې دغه قدرت له دې غونډې وروسته نور هم زیات شي. نور تفصیل په دې رپورت کې لرو.
د چین د کمونیستو مشرانو لپاره د ګوند 19 غونډه د دې معنا لري چې د ټول هیواد خلک د ولسمشر شی جین پینګ ملاتړ ته راوبلل شي. د عامو خلکو لپاره پر سړکونو، د اورګاډو او بسونو په تمځایونو کې د امنیتي تدابیرو د زیاتېدلو او ټینګېدلو معنا لري. خلق د هواد په پایتخت کې پوګدو کتارونو کې ولاړ وی، پر ټولنیزو رسنیو هم کنټرول لګیدلای دی. د 2012 کال په ګوندی غونډه کې شی جین پینګ د مخکنی ولسمشر هو جین تاو او د ګوند مشر ژیان زیمن خواته غلې ناست، خو اوس د اداري فساد د مبارزې د پیل عمله د هغه سیاسي رقیبان اکثره پوینټه شوی دی. شی جین پینګ 15 کاله مخکې قدرت ته ورسید، اوس د ګوند مرکزی شخصیت ګڼل کی. د ګوند نوې پولیټ بیرو به هم په دې ګوندی غونډه کې اعلان شي. د نړۍ حکومتونه ویني چې په چین کې څوک په قدرت کې دي او څوک روان دي، او دا بهیر د شی جین پینګ د قدرت په ټینګولو کې څومره اغیز لري. شی جین پینګ هم دا اوس په تیرو 4 لسیزو کې د چین تر ټولو ځواکمن مشر ګڼل کیږي، خو عام خلک له سیاست سره او دا چې شی جین پینګ څه کوي ډیره دلچسپي نه لري.
منگ په سیاست ډیر نه پویږو، زما لپاره سیاست په زړه پورې شی نه دی، مګر دا چې زما په کار پورې اړه لري.
ستر مشران زموږ له ژوند نه ډیر لري دي. زه یقینا هیله من یم چې هیواد پیاوړی شي، زما ګټه ډیره شي او ژوند تر پخوا ښه شي. خلک د دې پروا نه لري چې شی خپل قدرت ټینګ کړی دی که نه، خو د دې پروا لري چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره یې څه کړي دي. دا ډیره مهمه ده.
یو شمیر خلک وایي چې هیواد په سمه لار روان دی. هغوی په چین کې د زیربنا انکشاف او د اداري فساد ضد مبارزې ته اشاره کوي، خو د ګوند او خلکو ترمنځ چې کومه فاصله پیدا شوې ده د هغې کمول ډیر ګران کار دی. هغه د بیرغونو په زړولو او د ګلانو په غوړولو نه کیږي. تحلیل کوونکي وایي د ولسمشر شی جین پینګ لپاره لا ډیره ستره لار په مخ کې پرته ده چې د خلکو زړونه لاسته راولي او د خپلو پروګرامونو په ګټورتوب یې قانع کړي. دا پوښتنه تر اوسه بې ځوابه پاتې ده چې آیا دای به د خپل قدرت په زیاتولو سره دا کار وکړی شي او کنه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
په کندهار کې د انارو سوداګر وایي چې 6 کال د دغه مهم زراعتي پیداوار کیفیت او قیمت دواړه سم لیدي. د انار د ګل پر وخت خراب موسم د ستونزې اصلي سبب بل کیږي، خو د کندهار د سوداګرۍ خونو مسولین باور شي چې تر راتلونکو 4 اونۍ پورې به د هند په ګډون نور نړیوالو مارکیټونو کې انار په ښه بیه خرڅ کړي. عزیز الله پوپل د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ ته تللی او د انارو د باغ لرونکو سره خبرې کړي.
کنداري انار نړیوالو مارکیټو ته د لیږد بهیر د ارغنداب ولسوالۍ د انارو له دې باغو څخه پیلېږي. په وروستیو څو کلو کې بهرنیو مارکیټو ته په صادرېدو سره زیات شهرت او د ښه کیفیت لاړخه د نړیوالو بازارونو اعتبار هم ترلاسه کړي. د کندهار د دې مهم زراعتي پیداوار د حاصل رسیدو سره سم سلګونه کسانو ته د انارو په باغونو کې کارونه موجود دي. ځینې له درختو څخه انار را پیکي او ځینې نور بیا د مارکیټ لپاره په کریټونو کې ځای پر ځای کوي.
ماته سلويش زره تنخاره کوي د میاشتې مزدا کریټونه د ورځې یو سل سلويش یو نیم سل کریټ ورډه کوم
او دا خاصه ذکر غواړي نسبتا عادي کاریګر ته ساسو یعنی د وساکار په توګه
وو 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 ذکر غواړي چې څلور پنځه کال ډکنه کې د انار آسان نزد کې زور غواړي زما پنځه ویش کال کې چې دا کریټونه ډکو
خو ساش کال بیا د تیر کال پر خلاف د انارو سوداګر کم حاصل ته غوتنيسي او زیاتې چې له تاوان سره مخ دي کوشنی سوداګر یې د حاصل تر رسیدو مخکې باغونه رانيسي اجی شریف الله وایي ساش کال ته مدلود شي که څه هم حاصل کم دي خو نرخ به لوړ وي اما داسې و نسول دا چې ولې جواب نو موړی داسې وایي
مزدا فکر دی او دا مزویلی و چې مستدا زمينه برابر سوي ده د یین د مارکیټو انو هغه نه وسوله د خلکو باغونم ګران خرڅ کړه باغوالان پر ټینګو چې لوړې خرڅ کی او سوداګروم ګران رانیول نو هغه زمينه نسبه برابر نو وسه په دې خاطر پاکستان ته ځي چې هلته مرزانه دي پروش نه لري انار سلیم کم دی
ارغنداو په کندهار کې د پنځو ولسوالیو څخه یو ولسوالی ده چې د انارو زیات حاصلات چکیږي د میزان یا اکتوبر میاشت په دې ولسوالی کې د انارو د حاصل د راټولولو موسم دی په دې موسم کې د منطقې ډېرې ځوانان د انارو له درخت څخه انار راټولوي سږ کال د انارو حاصل که څه هم کم دی اما د کیفیت له پلوه څخه انار ښه بلل کیږي د دې ولسوالی باغ لرونکي وایي چې د هند مارکیټ سږ کال د دوی زیاته هیله وه خو لا هم تر اوسه پورې د دغه مارکیټ څخه دوی راضي نه دي او ډیره تکه د پاکستان د لاهور پر مارکیټونو باندې ده
د کندهار او هند تر مابینز د هوایی دالیز تر پرانیستل کېدو وروسته تیر اونۍ له دې ولایت څخه یوازې اته ټن انار د هند بازارونو ته رسول شوي دي د کندهار د سوداګری خونو مرسیال انجینر عبدالباقی بنا وایي چې د میزان میاشتې سړه هوا د انارو پر رنګ او خوند دواړو ښه اغیز لري او دوی هیله لري چې د کندهار سږني انار به په هند کې په ښه بیه خرڅي
نو دا چې انار یو خاصیت لري هغه دا چې په خوا به دا ویل چې د میزان یخې ووي نو انار هم رنګ اخلي او هم خوند اخلي یوه نمونه چې تیره شپه د کندهار د هوایي ډګر څخه اولنۍ پرواز البته د انارو په بارېدو کې اول پرواز چې په هغه کې پنځلس ټنه تازه میوه وه چې انګور هم پکښې وه او انار هم پکښې وه هند هېواد ته ولاړل
د کندهار د کرهنې او مالداري ریاست وایي چې په دې ولایت کې پر پنځه څلوېښت زره جریبه ځمکه باندې د انارو نوي او زاړه باغونه ولاړ دي چې له څلوېښت څخه تر پنځوس زره ټنه پورې د حاصل اندازه اټکل شوې ده خو سږ کال د انارو د ګلونو پر وخت د موسم خرابوالی د حاصل پر کمیت او کیفیت دواړو باندې تاثیر کړي او په راتلونکو څلورو اونیو کې به د ګټې او ټول حاصل اندازه معلومه سي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
اکتوبر په ټول نړۍ کې د سینې د سرطان د مخنیوي د کمپاین میاسه ده په افغانستان کې ګڼ شمیر میرمنې لامدې ناروغي لامل مري په دې اړه یو کمپاین پیل شوی دروان کمپاین د څرنګوالي او په افغانستان کې د ناروغي د تداوي د امکاناتو په اړه د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام د همغږي مسول ډاکټر مهین عبدالله آشنا رادیو ته داسې ویلي
ټول نړۍ کې نه صرف په افغانستان کې د اکتوبر میاشت چې نیمه د میزان میاشت او نیمه د عقرب میاشت راځي په نړیواله کچه د پیو د سرطان د عامه پوهاوي میاشت ده په افغانستان کې هم د عامې روغتیا وزارت او همدارنګه بعضي مدري ټولنه خصوصا د سرطان په وړاندې د افغانستان بنسټ چې د لومړی میرمن همدارنګه نورو مطرح اشخاصو لکه شلکې کلو خیر د اکثر رسول داخل ښه حمایه کېږي د 2014 کال رئیس هر کال دا میاشت لمانځل کېږي کمپاینونه کېږي موږ تقریبا د یوې میاشتې لپاره کمپاین لرو مختلف فعالیتونه لرو او همدارنګه د عامو خلکو د پوهاوي لپاره موږ د تلویزیونو له لارې د راډیوګانو له لارې د فیسبوک له لارې او همدارنګه مکاتبو کې خصوصا د ښځینه وو مکاتبو کې همدارنګه په پوهنتونونو کې هغه ځینو کې چې ښځې سره یو ځای کېږي لکه په هغې زنانه کې په هغې بابر کې په دې کې مو کمپاینونه کړي دي او روان دي، یعنی د اکتوبر تر اخره پورې به ځان لري.
بله، کلیوالو مېرمنو لپاره څنګه د آگاهي یا د پوهاوي رسوي او په کومه طریقه یې رسوي؟
په مجموع کې په کله چې د هغه خبره کېږي آگاهي یا د هغه پوهاوي خبره کېږي، تحقیقات شوي چې څوک د کومه لار نه زیاته خبره ورته رسیږي. یو خبر د ډاکټر یا صحیح پرسنل لخوا ده، بل تحقیقات شوي تلویزیون او رادیو لخوا شوي ده، بل دا چې ملا ولدار شوي دي. نو دغه ټول چینلونه موږ استعمال کړي او متاسفانه چې موږ په دغه مرحلو کې تو په لرې پاتې سیمو کې نشو کولی رسیدګي وکړو. پلانونه شته صحیح پرسنل ټرین کړو او هلته ولیږو له خیره سره. همدارنګه چاپي مواد چې دي هغوی موږ عمل ته لیږي چې په کلینیکونو کې په مکتبونو کې ځړېدلي وو خلک پوه شي.
ډاکټر صاحب مایحان، د 2014 کال نه نیولې تر اوسه پورې چې د تیو د سرطان په ضد یو مبارزه په افغانستان کې روانه ده او د امر وختیا وزارت هم غواړي چې یو څه امکانات برابر کړي د مریضانو لپاره. څومره امکانات تر اوسه پورې برابر شوي دي چې د تی سرطان پکې تشخیص شي؟
دا تقریبا دوه کال درې کال کې منګه وکول شو چې یو تشخیص او درملنې یو مرکز جوړ کړو. چې البته امکانات محدود دي، خو یو بنیا کې خوده په کاهداري په جمهوریت روغتون کې قرار لري چې هلته هر ورځ 500 نفر اویا مریضان پور راځي. چې متاسفانه چې د تیر سرطان ناروغان پکې زیات دي. همدارنګه په استقلال روغتون کې هم یو مرکز سر د تشخیص لپاره جوړ شوی ده. همدارنګه په مزار کې مرکز جوړ شوی او ان شاء الله دا فعالیتونه پلانونه د وزارت سره عملي چې نور هم ان شاء الله پراخیږي.
بله، په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل لمخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 1200 ښځې د تیو سرطان له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي یا دوی مري، او تاسې په مقابل کې په افغانستان کې په دې دوو کلونو یا تقریبا دریو کلونو کې د څو محدودو ماشینونو ذکر وکړو چې په خاصو یا ځانګړو شفاخانو کې د سرطان د تشخیص ماشینونه شته په افغانستان کې. د تداوی لپاره راتلونکي کې څه پلان لري چې د مریضانو لپاره که تشخیص کیږي نو تداوی د لپاره څه نظر کې لري؟
البته یو خبره دی دا ونه ورته چې دا په ټول نړۍ کې متاسفانه د سرطان تشخیص او بیا خصوصا د درملنې وضعیت ډېر خراب دی.
بله،
روغتیایي نړیوال سازمان وایي چې په وروسته پاتې هیوادونو کې صرف 15% یا 3% کې هیوادونه چې دي هغه د درملنې او د تشخیص جوګه دي. افغانستان هم استثنا نه دی، خو ولې موږ پلانونه نیولي دي؟ پلان مو دا دی ان شاء الله په شپږو میاشتو کې موږ سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره پوره یو روغتون ولرو. مهرباني وکړئ چې ان شاء الله دا به وشي، خو دا به کفایت نه کوي. خو زیاتره به کوشش کوو چې څنګه وکولی شي چې مخنیوی وکړو، چې مخنیوی دا دی چې بېخي زموږ خویندې میندې په سرطان اخته نه شي، او که چېرې اخته کېږي په داسې مراحلو کې تشخیص وکړو چې هغه له خیر سره په اسانۍ سره
تداوی
درملنې وړو، یعنی په دې ابتدایي لومړنۍ مراحل کې موږ تشخیص کړی شو.
بله، ډاکټر صاحب عبدالله مایحان، ډیره مننه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 1200 شزي د سینې د سرطان لامل خپل ژوند لاسه ورکوي. دغه تخمین لمخې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د سینې د سرطان نور هیوادونو په پرتله په افغانستان کې ډیر شزي د مرګ سره مخ دي. لیمانی ازی د کابل څخه رپورټ راکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل لمخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 1200 خزی د تیو سرطان لامل خپل ژوند له لاسه ورکوي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه‌شنبه په ورځ د تیو د سرطان د مخنیوي په کمپاین کې وویل په افغانستان کې په تخمینی ډول هر کال د سرطان 60,000 پیښې ثبت کیږي چې له دې شمیر څخه 15% د تیو د سرطان پیښې دي. دی وایي هر کال په افغانستان کې په تخمینی ډول 3,500 خزی د تیو په سرطان اخته کیږي. د دې پر وینا د تیو د سرطان د مخنیوي د لاملونو څخه یو
عوامل سرطان پستان با دو کتگوری میتونه تقسیم شه. اول یک عاملش است که غیر قابل وقایه است، یعنی به یک وجه کنترل
نمیشه. دا تیو سرطان لاملونه دو ډول دي. لومړی عامل یې چې جنیتیکی دی نشي وقایه کیدلی، خو دوهم عامل څخه یې مخنیوی کیدی شي. دا فزیکی فعالیتونو نه کول، ډیر وزن او تر ټولو مهم دلیل یې ماشوم ته د تی نه ورکول دي. موږ تل ټینګار کوو چې ماشوم ته له پیله تر زرو ورځو پورې د مورته ورکړل شي.
د عامه روغتیا وزارت وایي په پام کې لري چې تر 2013 کال پورې د تیو د سرطان د درملنې او مجهز روغتون جوړ کړي.
قدرمنو اوردونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته پښتو خبری خبرونه پر دې ځای پیدا ورسیده. د درې برخي همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته در پیل کړي. تاسو ته ښه ورځ غواړم.